غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان یم. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د چین د چارواکو په بلنه په افغانستان کې د سولې په مسلې د بحث لپاره بیجنګ ته تللی. طالبانو ته نږدې منابعو د امریکا ژغ سره په مرکه کې د خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې ورنکړل. د طالبانو دغه هیئت په داسې وخت کې چین ته سفر کوي چې ټاکل شوي ده په روانه میاشت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحې کې د طالب استازو سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټرک شناین ویلي چې امریکا منځنی ختیځ ته زر نور سرتیر لیږي. ښاغلی شناین د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د خپل دفاع په خاطر منځنی ختیځ ته زر تن عسکر لیږي ځکه چې د ایران نه د خطر اندېښنې لري. د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې امکانه د تیرې پنج شنبې د پیښې نه وروسته چې د تیلو په دوو ټانکرونو حمله وسوه لا زیات شوي دي. امریکا سمدستي دغه حملې مسؤول ایران وبله. شناین په یو اعلامیه کې ویل چې ایران له خوا د تیلو په ټانکرونو بریدونه د دغه ملک نیت څرګندوي. ایران په دغه دوو ټانکرونو باندې د برید ادعاوې رد کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د مصر د واکداران د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په مړینې تورن کړی دي. اردوغان په استنبول کې په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تاریخ به هغه ډیکټاتوران هیڅکله هیر نه کړي چې مرسی بندیخانې ته واچو او د اعدام کولو اختیارونه ورکول. د قطر مشر شیخ تامیم بن حامد ال ثانی هم د محمد مرسی په مړینې خفقان شولې دي. محمد مرسی د محکمې په جریان کې ناڅاپه بیهوش شو او بیا د کایری په یو روغتون کې ساور کړي. محمد مرسی د اخوان المسلمین تر ټولو جګپوړي غړی وو او په 2013 کال کې د مظاهرینو وروسته پوز د واک لري کړ. محمد مرسی د تورو چې د 2012 کال د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره د خپل کاندیدیدو په درخواست کې دروغ ویلی وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس د دوشنبه پر ورځ ویلي چې ایران لا هم د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې درناوی کوي. هغه دا خبره لاغ ورسته کړې ده چې ایران خبرداري ورکړي چې د یورانیمو د غنی کولو محدودیت کچه به زیاته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي رئیس په دې ټینګار وکړ چې نور غړي هیوادونه دي د دې پلان په عملي کولو کې مرسته وکړي. بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي که ایران د 2015 کال د اټومي موافقې برخلاف د یورانیمو غنی کول زیات کړي باید چې نړیواله ټولنه پرې اقتصادي بندیزونه ولګوي. نتنیاهو همدارنګه ویل دي چې اسرائیل به پر ایران پرې نږدې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام مشر د دوشنبه په ورځ د دې اختیار ورکړی چې د یمن هغه سیمې چې د اوسیانو په کنټرول کې دي که د مرستو سره ناوړه استفاده بنده پکښې نسوه نو وی به ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر ډیوډ بیسلی وویل تر هغه چې هوتسي اغیانو خپل برخود نوی بدل کړی نو د دې اونۍ په تر پایه به د مرستو رسول لړۍ وځنډوي. د بشري مرستو سازمانونو ویلي چې یمن کې زرګونه کسان مړه شوي دي چې زیاتره ملکیان دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کړی دي چې 3.3 میلیون خلک بې ځای شوي دي او 4.1 میلیون خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. بیسلی د مې په پیل کې هم خبرداري ورکړې چې د مرستو رسولو کاروانونه نور ځایونو ته استول بند نسول نو د هوتیانو سیمه ته به د مرستو لړۍ ودروي. په سعودي کې یو شیعه ځوان چې په 14 کلنۍ کې نیول شوی او د اعدام سزا پرې راختلې وه اوس به نه اعدامېږي. اژانس فرانس پرس د راپور له مخې فعالینو ویلي دي چې دا کار وروسته لاغه سوی دي چې په دې قضیې کې د نړیوالو لخوا ورباندې انتقادونه وسول. د بشري حقوقو ډلو د دې میاشتې په پیل کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د سعودي څارنوالانو د مرتضی کاریس په نامه دغه کس چې اوس 14 کلن دی په دې تورن کړی چې د حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اروپا کې د سعودي د بشري حقوقو د څار یو سازمان ویل دي چې دغه ځوان به اوس د اعدام پر ځای د 2022 کال پورې په بند کې سزا تیروي. یو تحقیقاتي ډله وایي چې تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم سوی دی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په پیل کې روسیې د امریکا متحده ایالاتو او وو نورو هیوادونو 14,815 اټومي وسلې درلودلې. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ دا هم ویلي چې د اټومي وسلو شمیر تر ډیره حده په روسیې او امریکا کې کم سوی دی. دا خبرونه شتاسو د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په افغانستان کې د وینې د ورکولو نړیواله ورځ د خوندي وینې د ټولو لپاره تر شعار لاندې ولمنځل شو. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د وینې د ورکولو فرهنګ زیات شوی. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت وایي چې د هر کال په تیرې دو سره په افغانانو کې د وینې د ورکولو د فرهنګ کچه لوړه شوې ده او تیر کال له 240 زرو څخه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې د وینې ورکولو لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د جون 14 چې د وینې د ورکولو له نړیوال ورځ سره برابر ده، د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا خوندې وینې د ټولو لپاره تر شعار لاندې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ولمنځل شو. د امریکا روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان په دغه مراسمو کې وویل چې په 1990 کال کې 210 زره یونټ وینه، چې هر یونټ 450 سی سی وینه کیږي، په ټول افغانستان کې راټوله شوې ده. هغه زیاته کړه
نسبت به سالهای قبل اهدای خون
د تیرو کلونو په پرتله زموږ په هیوادوالو کې د وینې ورکولو کچه لوړه شوې ده. په پخوا کلونو کې 170 زره او 180 زره یونټ وینه ورکړل شوې ده، خو تیر کال د بل هر کال په پرتله دا کچه لوړه وه. په دغه کال کې 210 زره یونټ وینه زموږ هیوادوالو اړمنو کسانو ته ورکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د وینې د ورکولو مرکزونه او د ساتلو لپاره د وینې بانکونه فعال دي. د دغه وزارت چارواکي په افغانستان کې د زیاتې وینې اړتیا ته په کتو له خلکو څخه غواړي چې وینه ورکړي او د خپلو اړمنو هیوادوالو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان تر اوسه د وینې د اخیستلو او ساتنې لپاره په افغانستان کې درویش مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ریچارډ پیپر کورن دغه مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې د کابل په وزیر اکبر خان او جمهوریت روغتونونو کې د وینې د دوو نورو معیاري مرکزونو د جوړولو چارې پیل شوي او پر روان کال کې به ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. ښاغلي کورن زیاته کړه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو ته ډېره اړتیا ده او ویل په دې برخه کې رسنۍ مهم رول لري. د وینې ورکول یو ښه کار دی چې د یو منظم او خوندي سیستم له لارې ترسره شي. نو زه ټول هڅوم چې په منظم ډول وینې ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې د وینې ورکولو په پروسه کې د ټولو ګډون ته زیاته اړتیا ده. په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو له امله او په ځانګړي ډول د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د ټپیانو د درملنې لپاره زیاتې وینې ته اړتیا پیدا کیږي او اکثره افغانان هم په همدې وخت روغتونونو ته مراجعه کوي او وینه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکی حاجي صفی الله یو له همدغه کسانو څخه دی چې هر کال څلور ځله او د اړتیا په صورت کې ان 15 ځله وینه ورکوي. ښاغلی صفی الله امریکا غږ آشنا ته وویل
اته د سورز راغلی سم ما 15 ورځې بعد وینه ورکړی سم کم یو مریض ډیر عجل پیدا شوی ما وینه ورکړی ده او زه ډیر روغتیا احساس کوم، ډیر ساتمندي احساس کوم چې زه وینه ورکوم، ځکه ما کوم مرض فضل خو نهسته وینه ورکول ډیر ښه خبر زار ځوان ته دا پیغام ورکوم چې وینه ورکوي چې په دې وطن کې موږ تاسو خو جنگ غیر زیر زیات ده، مریضان ډیر لرو، زخمیان ډیر لرو، وینار چا د ضرورت وینه ورکو.
ځینې کسان په دې باور دي چې د وینې ورکول د خلکو روغتیا ته زیان رسوي، خو ډاکټران وایي چې یو روغ کس هر کال تر څلور ځله وینه ورکولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د ننګرهار د ولایت د بټي کوټ په ولسوالۍ کې د څلي رشتو ښوونځیو د نوو ودانیو جوړېدل او یو شمېر نورې پروژې پیل شوې دي.
د ننګرهار سکتوري رئیس فضل ربی حمیم د دغه پروژو د پرانیستې پر مهال ویل دا پروژې د ولسمشر د هغې ژمنې له مخې کیږي چې د ننګرهار له خلکو سره کړې وي. نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې 21 ښوونځي، 14 کیلومتره سړک، 1200 متره استنادي دیوال او 40 څاګانې شامل دي چې راتلونکو څو میاشتو کې به بشپړ شي.
په دې کې 21 باب ښوونځیو ته د ودانیو جوړول دي چې عمل دغه د بنسټ ډبره کې خپل شول دي، تر څنګ د پوهنې د مدیریت لپاره تعمیر په اساسي ډول باندې جوړیږي. د 14 کیلومتره سړک دی چې په اساسي ډول باندې پخیږي. د دې تر څنګ د 40 حلقو څاګانو سروې عملا شروع شول، 1200 متره ندی دیوالونه دي چې دغه سروې عملا شروع شول. د دې ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د حرفوي زده کړو کورسونه په راتلونکي کې دلته بنجدي وخت کې پیل کیږي.
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر مجیب الرحمن ضیا ویل یادې پروژې د ولسی تړون برنامې له لارې پلي کیږي چې تر ډیره د ولس په خوښه او د هغوی د اړتیا مطابق پلان شوي. بلخوا ختیځ زون کې د ولسی تړون پروګرام مسول زاهد الله ویل په دغو یو ویشتو ښوونځیو به 160 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د نورو پروژو لګښت به تر کار بشپړېدو وروسته په ډاګه کې.
هر یو مکتب چې دی دا فرق لري، هغه دې کې موږ سره شپږ سیمپیم شته، اتم سیمپیم شته او لس سیمپیم دولس سیمپیم راسه شته چې دا ټول دی د پاره کنه. هر یو مکتب چې دی هغه فرق ټول یو پوړې دي، دوه پوړې کې کمی وشته.
یو ښوونځي به مسول د ځان تر کار نشي،
د هر یو ښوونځي خپل قیمت معلوم دی، کوم چې شپږ دغه لري دا سیمپونه لري دا خپل قیمت معلوم دی، کوم چې اته دی هغه خپل قیمت معلوم دی. پرپوزل مطابق صاحب مطابق
د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل د یاد خوانځیو سربیره به سکل د ولسوالۍ کې د خزینه خوونکو د روزنې یو مرکز هم جوړ شي او خوونکو ته به د خارګوټي د یش چارم شروع شي.
همدارنګه د بټی کوټ پوهنې مدیریت ته به نوې ودانۍ جوړیږي، د خزینه خوونکو د تربیې لپاره د معلمینې و څانګه دلته پرانیزو. په نوې تعلیمي کال کې د خزینه د سواد زده کړو کورسونه لپاره سروې ترسره شوي دي او په نږدې وختونو کې به د سواد زده کړو او عرفوي زده کړو لپاره کارونه پیل شي او د ښوونکو د بټی کوټ ولسوالیو لپاره د ښوونکو د خارګوټ د توزیع پیل به په نږدې وختونو کې ترسره شي.
د سیمې خلک که څه هم د دغو پروژو له پیله خوښ دي، خو وایي په سیمه کې امنیت تر ټولو مهم دی چې باید حکومت ورته متوجه شي. ملک محمد د بټی کوټ ولسوالۍ قومي مشر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې حکومت ځینې کسان نیولې او کوښښ کوي چې د قاچاق هغه شبکه پیدا کړي چې میرمنې د واده په پلمه پر چینایي سړی وپلوري. څېړونکي وایي زیات داسې شواهد موندلي دي چې ښایي چې زیات نجونې د فحشا لپاره چین ته بیول کیږي. په موقع د رپورټ تفصیل ته
د اسوشیټډ خبری آژانس لوو پاکستانی نجونو سره خبرې کړې دي. دغه نجونې په زور له چینایانو سره واده ته مجبورې شوې دي. څلور تنه یې اوس هم په چین کې دي.
زما چینایي میړه زورولم او ټکولم، له ما نه یې پاسپورت واخیست او وی ویل چې اوس څنګه تښتې، ما له پاکستانه رانیولې، ته زما یې، ته زما ملکیت یې.
ټول انجونی وایي چې میړونه د جنسي تیری لپاره په نورو سړیو ور سپارلې. د اسوشیټډ خبری آژانس د قربانیانو نومونه نه ښکاره کوي، خو نتاشې موافقه وکړه چې نوم یې ولیکل شي. هغې له نورو نجونو غوښتي چې غږ پورته کړي.
یو ورځ په زور پر ما تیری وکړ، بله ورځ نوی سړی راغی، هغوی به اکثره نشه وو او له جنسي تیری وروسته به یې هم وهلم.
د نتاشې مور د مرستې لپاره کلیسا ته ودانګله. د سیمې یو اوسیدونکی فاروق مسیح د نتاشې د ژغورلو لپاره د سړیو یوه ډله جوړه کړه. یو کس د مشتری په جامه کې چین ته لاړ چې له نتاشې سره ویده شي. برعکس دغه کس پاکستان ته د نتاشې د راتلو زمینه برابر کړه.
دا شواهدو ته موندلو لپاره موږ په ساعتونو کار وکړ چې د قاچاق شبکې را پیدا کړو. موږ د شواهدو د راټولولو په خاطر یو جالي واده ترتیب کړ. ټولو د ودونو په اړه خبرې کولې، خو هیچا کرا شواهد نه وړاندې کول.
سمیرا وایي تیر کال په زوره واده ته مجبوره شوه او دلالانو یې ورونو ته پیسې ورکړې وې.
هغو خلکو چې له ما سره یې بد کړي، زه یې پر وړاندې خپل غږ پورته کوم، څو بیا یې له هیڅ بل نجلۍ سره یې ونه کړي.
فعالان وایي چې څه نا څه زر پاکستانی نجونې او میرمنې چینایي سړیو ته واده شوې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې نطاق بهروز کمالوندی پرون د دوشنبه پورز د هیواد په لوړه کچا د هایدروجن لرونکو اوبو د ریاکټر په مرکز کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې خبري اعلان تول تهران باید د ټیټي سطحې د غنی یورانیم 300 کیلوګرامه ټاکل شوی حد په راتلونکو لسو ورځو کې مات کړي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په وخت کې ټاکل شوی. دا به د دغې موافقې په ماتولو کې د ایران لومړی مشخص ګام. د امریکا غا خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهره نه رپورټ را لګلی.
اما هم اکنون بریم به عراق و نشست خبری سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
هفته جوان ششم تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه
د ایران دولتی تلویزیون هغه کانفرنس په ژوندۍ بڼه خپور کړ چې د هیواد د اټومي انرژي ادارې مشر په لوړه کچه د هایدروجن لرونکو اوبو د ریکټر له مرکز نه ورکاوه او اعلان یې وکړ هغه حد ماتوي چې په 2015 کال کې د 15 جمع یو هیوادونو په اټومي موافقه کې ټاکل شوی و. نطاق بهروز کمال ویندی خبریالانو ته ویل ایران په دې وروستیو وختو کې د ټیټې سطحې یورانیم تولید کړی دی او د 300 کیلوګرامو له حد نه به تیری وکړي چې د 2015 کال د جون د 18مې نیټې په موافقه کې ټاکل شوی و. د ویل ایران به د غنی یورانیم تولیدات هم زیات کړي. بهروز کمال ویندی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ما هر درصد دیگر و هر کدوم از اونها یک شرایطی داره، البته نیازهای کشور تعیین میکنه.
ایران د نورو اتمی تولیداتو ضرورت هم لري او تهران به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې د 130 ټنو پورې د لوړې کچې هایدروجن لرونکي اوبه تولید کړي. مګر کمالوندی د 2015 کال اتمی موافقې ته د بیرته راګرځېدو احتمال نه ردوي. کاروپایي اتحادونه یې لاسلیک کړي. فرانسا، برتانیا او آلمان موافقه وکړي چې هغه اقتصادي بندیزونه نه تطبیقوي چې امریکا د 2013 کال د نومبر په میاشت کې لګولی و. بهروز کمالوندی بیا وایي
مرحله دوم باید عرض بکنم ما منتظر تصمیم مقامات هستیم، هنوز وقت باقی است برای اروپایی ها.
د ایران پخوانی جمهور رئیس ابوالحسن بن صدر امریکا غکته ویلی د فکر کوي چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنایی خپل ځان به حرکت ویني. بن صدر وایي د ایران د اټومي انرژي اداره کوشش کوي عوامو ته وښيي چې د ترامپ د ادارې د فشار په وخت کې یو څه کوي، مګر واقعا تهران زیات اختیارات نه لري. دا وایي شک لري چې ایران به واقعا د 2015 کال موافقې نه ووځي، ځکه دا به حتی خپل ځان په بین المللي سطح نور منځوي ویني او ښایي ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نور اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. ایرانی څارونکی علي نوروزی زاده د سعودي العربیه تلویزیون ته ویلي رپورټونه وایي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني څو ورځې پخوا په قرغزستان کې د عالي غونډې په وخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ژمنه وکړه چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې احترام وکړي. امریکا غږ دغه ادعا په مستقله توګه نشي تاییدولی. د ایران دغه اعلان چې وایي دا به د غنی یورانیم اندازه له هغه څه نه زیاته کړي چې د 2015 کال په موافقه کې ټاکل شوی وه، په خلیج کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وخت کې هم وشو. عمان په خلیج کې د تیلو په دوه ټنکرونو باندې د حملې نه وروسته وشو چې واشنګټن په ایران باندې تور لګوي چې د دغو حملو مرتکب شوی دی. د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په شمول یو شمیر ایرانی مامورانو په دغه حملو کې د ایران لاس لرل رد کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په کندز کې د سولې پروسې له پایل راهیسې وخت په وخت خځې د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغان دولتي قواوو او د وسلوالو طالبانو نه د اوربند غوښتنه کوي. ګلده هم نیازمن رپورټ را لګلې.
په کندز کې خځې د سولې د خبرو د چټکتیا او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه زیاتې غونډې کوي. دوی وایي چې د جګړې زور تر بل هر چا زیات خځو ته رسیږي. دوی وایي چې که سړی په جګړه کې وژل کیږي نو د یوې مور زوی وي، د بلې خاوند وي او د یوې لور پلار وي، نو له هر اړخه ښځې په جګړه کې زیاتې متضررې دي. د قندوز یو اوسیدونکي زهرا وایي چې له جګړو څخه د ځان د خلاصون یوازینۍ لار همدا ده چې دوی باید خپل غږ اوچت کړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې ځای ونیسي او په جګړه کې د ښکېلو خواوو له طرفه ومنل شي. نوموړي د سولې په خبرو کې د ښځو برخه هم د پام وړ ګڼي. وایي چې که ښځې د سولې په خبرو کې برخه ونه لري فکر نه کوي چې دغه پروسه به بشپړوي.
اگر اینو در روان د سولې مشارکت نه داشته باشه روان د سولې تکمیل شونه نه میتونه.
که ښځې د سولې په پروسه کې ګډون ونه لري نو دغه چاره بشپړېدای نه شي. قندوز چې له تیرو څو کالو را په دې خوا تر سختو امنیتي تهدیدونو لاندې دی، جګړو یې په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي دي. په قندوز کې اوسیدونکي خځې وایي چې د جګړو لامل خزو ته له دې پرته چې بچیانی وجل کیږي نور زیانونه هم اوړي. دوی زیاتوي چې وسلوال له ویرې پرته پر خزو زور زیاتیا کولی شي او په تیرو څو کلونو کې دوی د ورته پیښو شاهدانې هم دي. د قندوز یوه بله اوسیدونکي رویا حبیبي وایي چې خځې او په ځانګړي ډول میندې له جګړو ځکه ستړي شوي چې اولادونه یې د جګړې قرباني دي.
از اردو جانب صلح را در وطن خود میخواهیم. همه مردم از این جنگ خسته شدن، مادران که خیلی
لدوار خواهو چخه پا وطن که در سولی غختون کیو. خلق لجگرو ستدی شوی و پزنگر دول منده چه اولادونه در جگرو قربانی ورکوی. رویا زیاتوی چه که پا جگره که یه وصلوال طالب هم وجل کیگی در یه مرزوی وی چه زیان و خفگانی مرده رسیگی. نو ځکه دوی په هیواد کې د سولې او د جګړې د پایته رسولو لپاره وخت په وخت غږ اوچتولو ته مجبور دي. په قندوز کې د جګړو د قربانیانو د کورنیو چې اوس مهال سرپرستان نه لري اولادونه یې په کم عمر کې په سختو کارونو بوخت دي او یا هم په خیرات ټولولو عادت شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. رپورټونه ته ادامه ورکو. په خوست کې یو شمیر خزه د مور نړیواله ورځ لمانځل ده. یو شمیر مبارزه خزه د هغه مایندو د ژوندانه په باره کې اندېښنه خودلې چې ځامنې په جګړو کې وژل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
سکل بیا هم افغانستان د مور نړیواله ورځ داسې مهال مانځي چې هر ورځ یو شمیر مایندې خپل اولادونه په جګړو کې له لاسه ورکوي. دا د مایندو لپاره تر ټولو ډیر ځورونکی حالت بلل کیږي. د همدې ورځې په پارنن په خوست کې راټول شوو ښځو د هغو میندو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د زامنو تر وژل کېدو را وروسته د غربت په حالت کې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه لري. د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمري دا وضعیت ځورونکی وباله. هغې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه وغوښتل چې د بورو شوو میندو د راپورته کولو په خاطر هغوی ته لاس ورکړي. د جوزا څلرشتمه چې د جون میاشتې له 14 سره برابر ده د نورې نړۍ تر څنګ په افغانستان کې هم د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. مدني فعالین ادیا باوري د خوست یادې غونډې ته په خبرو کې له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې دوی د زامنو د وژلو لړۍ د پای ته رسېدو لپاره د پایدارې سولې ته غاړه کیږدي.
مور نه ورس نه غوړی سرته ول منځل سي. مور غوړی چې بچای مړ نشي. مور غوړی چې اولاد وګای پاتې نشي. مور غوړی چې فقر ټول نکی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي نړیواله ټولنه دې ټکو ته ډېره توجه وکړي او همدارنګ په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سولې تراشي او د جنگ ته د پای ټکی کړي.
خای په خوست کې د هغو میندو شمیر زرګونه وی چې جګړو یې ځامن اخیستی او د کورنیو سرپرستی دي. دوی وایي چې له دې لویدلې حالاته د ژغورنې لپاره اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران د مور نړیوالې ورځې د لمانځلو نننۍ غونډې ته په خبرو کې وویل چې د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانګړی پلان لري.
سمدستي یا په عاجله توګه نشو کولای چې د ټولو میندو ستونزو ته رسیدګي وکړو. په تدریجي ډول ډاډ درکوم چې د ټولو د خوست دغو میندو ستونزو ته رسیدګي کوو. منتها وخت به نیسي خو تعهد لرو دغو ته.
د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې چې په دغه هیواد کې جګړې روانې دي، افغان ښځو په ځانګړي توګه میندو تر ټولو ډېرې ستونزې زغملې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په یوګاندا کې د روغتیایي چارو ماموران وروسته له هغه د ایبولا د ناروغۍ په خلاف چمتو کړی شول چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې له خپرېدو نه وروسته په درسته سرحدي سیمه کې دغه ناروغي خپره شوه. د څیرمه جبهې کارکوونکي د دغه مرګاني ویروس د مخنیوي له کبله خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. له دغه ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې 400 تنه او په یوګاندا کې 2 تنه مړه شوي دي. خبریال حلمی اتومانی په دې باره کې د یوګاندا د اکاساس نه دا رپورټ را لګل دي.
د روغتیایي چارو کارکوونکي ماسره کار بنسن په لمزل کوي چې په کیسنګا کې د حق کورنۍ په شمول چې دغه مرګانی ویروس یوګاندا ته راوړی د کورنۍ او ته د ایبولا د ناروغۍ په باره کې معلومات ورکړي. دغه کورنۍ چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا په ناروغۍ اخته خپلوان لیدو ته ورغلی و، یو ماشوم او نه له لاسه ورکړل. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په مرسته د یوګاندا د روغتیایي چارو کارکوونکي هغه کسان واکسین کوي چې د ایبولا د ناروغانو سره په تماس کې شوي وي، چې دوی په خپل هم په دغو کسانو کې شامل دي. بنجامین سنساسی چې د ډبلیو ایچ او د روغتیا د پیاوړي کولو او مفاهمې مامور دی وایي:
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine to health workers, especially those who might have missed last time. So we're giving them the vaccine and any other frontline health worker, not necessarily a medical worker, but anybody involved in Ebola work. For instance,
the دغه ناروغي د خبرېدو په نظر کې نیولو سره وسمنګ د روغتیایي چارو کارکوونکي بیا واکسین کوو، په خاصه توګه هغه کسان چې په تیر وخت کې واکسین شوي نه وو، ځکه نو موږ دوی واکسین کوو. او په څیرمه جبهه کې د روغتیا کارکوونکي هم واکسین وو. ضرور نه ده چې طبي کارکوونکي واکسین کړو، مګر هر هغه څوک واکسین کوو چې د ایبولا په کار کې دخیل وي. د مثال په ډول هغه کسان چې په سرحد کې تلاشي کوي، د سره صلیب رضاکاران او د روغتیا کلیوال ټیم. یوګاندا تقریبا 15,000 د روغتیا کارکوونکي واکسین کړي دي، مګر روغتونونه د ماینو او علاج مرکزونه چمتو دي چې د ایبولا سره مبارزه وکړي او د کیسنګا په علاقه داري کې د روغتیا کارکوونکي روبنسن ماسریکا وای د کلی په ساته دوی ته ضروری درمل نه رسیږي. ماسریکا خپل خبر ته دوام ورکوي وای:
And at the facility, of course, there is no gloves, we have no masks to make sure that also we are protected.
اول به ته په دغه مرکز کې دستکش نه وي او موږ باید وربزونه وتړو، دا یقیني کړو چې موږ محفوظ هم یو. په کاګاندو پارش کې د کلی د روغتیایي ټیم منتظم جوفری مباسه ده. دی وایي دوی اضافه کار کوي د هغو کلیوالو تګ راتګ کنټرولوو چې دا شک پر راځي چې په سرحد کې د هغو کسان سره په تماس کې شوي دي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي. د روغتیایي چارو کارکوونکو د بی ویرا په روغتون کې یو جدا یونټ پرانسته ده چې دوه هغه نرسان په کې څارل کیږي چې د متاثره شوو کورنۍ سره تماس نیولی و. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د روغتیا کارکوونکي په درس سرحد کې د ایبولا د دوهم ځلې خپرېدو سره مبارزه کوي، چې په څه باندې 2000 تنو باندې تاثیر کړی دی او له 2 برخې ناروغان ورنه مړه شوي دي. په یوګاندا کې د روغتیا کارکوونکي هیله لري چې واکسین کول او د معاینه کولو کوشونه به د دغه ویروس د مخنیوي لپاره کافي وي.
درنو اوریدین کولمبې نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په څو لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیل کی اوریدلې مسله تر بیا دمش د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مخې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه دا هم لومړی رپورټ. قدر من اوریدونکو د اومه نیم ساعته خبری پښتو سهارنۍ خبرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. پاتولانو شی بو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کی او د نړۍ مننه چې تاسو دې د امریکا غږ افغان رادیو خبري خبرونه اورئ.